السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلې دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو وغورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللي دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسئله وڅیړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالډ ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغې ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنځشنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د لسو ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واوري چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
زمون کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول د منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بل غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
د وسیعت خرابوالی له امله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکونکو یوټیوبران او ممثلان وی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای په معنی ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی د کندهار ولایت دی اوسیدونکو د چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده خغلی هادی چې له کابل سره کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د پنځم په باندې باندې مش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د پامشت دا خبر راځي چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم فور کې یا عکس دی واخلي نو په دې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو نو کولای شو چې تمثيل وکړو اوس موږ د ډېر هغه پر موضوع ټولې نزوه هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې په رامه او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعادت نور نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه
زما خو خپل ځکه کار پرسونه چې زه د تمثيل ترغلي وم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مش کار کوي تمثيل به ورخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسې کولای تاسو دا شی چې د اسلام په شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلن سره به مخ شي د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې لتیرو لاسو کلونو راهیسی د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو امر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خبر کړای په ولسمه ماده کې په لومړی او دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوې دی دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنۍ رسنۍ او راپور نور کړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي خو طالبانو رسمن تروس په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي په تپه تیاره کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله له ستونزو سره ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پیښولی شي. د زلزلې له کبله دا بې کوره شوي کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی، لړمانانی.
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې مړ لګېږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله د رڼا چې دا هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروري ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغه جو کمپونه ته به هم برابر شي.
د یادونه ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. د اسلامیک ریلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اګست او د شمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان هودلې دي. د زلزلې کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې لوی جړونکو زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې له هم د سرپناه، خوړو او روغتیايي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل له تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلي او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوې دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست یو دیر شمې نیټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست د 1.5 نیټې د شپې نو وخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سم او کافی اندازه مرستې نه دی ورسېدلی. ورته ویشل سوي خیمه بي کیفیت دي او په خبره د باد او ورختونو لامل بیرته منځت تللی دي.
هر یو کور واند رنګ دا ورزيدل کم کم یو نه دی ورزيدل نو چاونه کړی دي د وسېدو زمينه پکې نه برابرېږي نو خیمه ور کړی دي خیمه د خیمه دي چې واړه او څګډوډ او خیمه انتقالات د ډیر څه نه ده شوی پلکه دا وایم خو ساده یو رقم کم کمزوري ده شکېدل چې هغه ورز بعد ولګي دویش ته مکمل ختمې کنه نو دا مشکلاتونه ډیر دی ورور دي خوراکه انتقالات دا خوراکه مشکلاتونه ډیر زیات دي دا وړو چې بوره دي شونه کې به کومک وشي پدې چې دا ډیر ضرور ده.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزلہ ځپلای صادق خان چې په زلزلہ کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوی هم ورته اندېښنه لري.
دلته د اساسي او بنسټي کومکونو کارتیا د مثلا د کورونو جوړول روغتیاي مرستې چې روان دي خدای ابتدایي دي زموږ غوښتنه ده چې د تعلیم برخه کې د صحت برخه کې د غذا د مسؤلیت برخه کې همدارنګه پاک او اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته
وکړه. د ننګرهار ولایت د خوی ولسوالۍ د شکی سیمې اوسیدونکو ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزلہ ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مصادر غیو یو سندازا هغه خلک چې متضرر شوي په زلزلہ کې هغه یو سندازا سروې کړ او اما لا تر اوسه پورې راغی سره کوم مرسته کومک لا نه ده شوی. باید هغه ته د سرپنا زمينه برابر شي لکه خیمه اولیا کومک د خیمه وشي. مثال له خبرې کورونه ویجاړ شوی دي د خلکو دیوالونه ولیدلي بعد هغه د دې د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دې خوندي وشي خپل سیمه خپل کورونه تلاش شي.
دا شکایتونه واندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې لسه ویجاړونکي زلزلې له لاسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات او کوم نړیوال سازمانونو تقریبا ملکونو زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندگی په کور کلي کې هغه په خیمو کې نه وي څه ستونزې به وي. زمونږ په هنده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغه خلکو دپاره د دایمي سرپنا لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداري ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپل خوري او باسي یا دی ونیسي. لدی خبرداري ورسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا سره د اسرائیل په خاطر اړیکې خراب شوې دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور به بنسټ وباله او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنگتن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحې واشنگتن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سیشنبې په ورځ اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حملې په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي وشل شوي دي. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانه کې په خبره کړی بیان کې وویل چې د دوغو وجل شویو د خاورو تسپارلو او فاتحه مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل بریټ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو غندلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداري ورکړ چې د حماس ډلې مشران دي یا خپل خاورې وباسي یا د عدالت تر کشي، او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به تر سره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یې غونډې ته وربلل دي. په دې دوه ورځنی سرمشیزه کې به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د بریټ مسله وڅېړل شي.
و موریدل چې اسرائیلو قطر ته خبرداري ورکړی چې د حماس ډلې مشران دی یو نیسی او یادې لخپلې خاورې وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یو بل موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11 پر متحدو ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د حملو کلیزه ده. په متحدو ایالاتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم ترسره کیږي. څلورش کاله مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمنۍ وپرځوله. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یو 20 مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. د خبرونه د مخام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر سرګند کړئ او لمیلمنو پوښتنه وکړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره لمون سره تماس ونیسئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر اته یو یو یو
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم درامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادۍ راډیو ته ویل له سلو ډیرو سازمانونو په ژنیو کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په ویلامیه کې ویلي چې د باس اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارټای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو سلو و سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وسیعت خرابوالی لامل په ځانګړي ډول د 2023 اگست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت اړتیا اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناست کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسې سازمان د ایمای سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارد بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږم ناست د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر اتمه دوام کوي. ریچارد بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو را وګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان مېرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګله ازادي رادیو ری او د هم د خبرونې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډول دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا زند په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لقبل راغلی دی. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاره موټرې د سانتیګرد په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څورځي اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګروي په ځند د تازه میوه او سبزیو د لارې او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوه سوداګر رفیع الله د چهارشنبه پورې د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه مې تو کنځره پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مالونه مې وټلار کې ولار دي. تقریبا زمانه هم وټر دي دومره zarar مو ته چې حد نه وتل ډیر zarar مې وکي. تقریبا د سیوې چې 15 میلیونه برسېدلې افغانۍ.
د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15م تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرې دي. نو یو گاډي منګه ته په 15 لکه کلداري باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې منګه ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګورړې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دوړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما مولار بند نه ده اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې ټولې ساته کې فدرې سعودي نیم سودا افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر دی او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بندي نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.